د دیوی ګرانو لیدونکو ستړي مشي نن د چهارشنبه ورځ د اکتوبر 14 نیټه د کال د 2020 وښوي په افغانستان کې د مخام ونیمي په پا پاکستان کې اته او په واشنگټن کې د سهار یوولس بجې دي. زه یم تاسو قربانه منځه شهید د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. لومړی په موخه د مهمو خبرونو سره ټکو ته د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ پر ضد د خړ کمر د پیخي مقدمه عدالت خارج کړي. محسن داوړ وایي چې ریاست د دوی پر ضد داوا بیرته اخیستي چې لکه بل عدالت دغه مقدمه خارج کړي ده. بل لوري ته نړیوالې مالیاتي ادارې IMF روان مالی کال کې په پاکستان کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په کچا کې د زیاتوالی او د اقتصادي ودې په فیصدي کې د کمی اټکل کړی دی. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې افغان ځواکونه دا مهال د بهرنیو له مرستې پرته 90% پوځي عملیات ترسره کوي. هغه ویلي دي چې د ولس د ساتنې لپاره د لا اغیزناکو ګامونو په پورته کولو باندې کار کوي. تاسو د خبرونو څټکې واورېدل، اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د شمالي او قومي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب غړي او پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ مشران علي وزیر او محسن داوړ پر ضد د خړ کمر د پیخي او له هغه وروسته د یوې 14 مقدمي عدالت خارج کړی دی. وی وی دی وسره په خبرو کې محسن داوړ وویل چې په هغه او علي وزیر چې د خړ کمر د پیخي پر ضد کومه مقدمه درج شوې او د هغه وروسته چې دوی دواړه په جیل کې وو او په خړ کمر کې بیا په پوځي افسرانو او سرتیرو 14 شوې دي، د هغې مقدمه هم د دوی پر ضد شوې وي. دغه دواړه مقدمې نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ عدالت خارج کړي دي. هغه زیاته کړې ده چې د بنو د ترهګرۍ عدالت چې اوریدنه په ایبټ آباد کې وشوه او عدالت دغه دواړه مقدمې له هغې وروسته خارج کړي چې ریاست عدالت د مقدمو د بیرته اخیستو خواست کړی و. د خړ کمر د پیښې په اړه چې نن عدالت مقدمه خارج کړه، یو امنیتي چارواکي وی او ډی وته وویل چې دغه مقدمه د علاقې د جرګې په وینا بیرته اخیستل شوې ده، د دې لپاره چې د پی ټی ایم سره د خبرو لپاره لاره هواره شي. بل ورته د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پر روان مالی کال کې په پاکستان کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په کچه کې د زیاتوالی او اقتصادي ودې په فیصدي کې د کمی اټکل کړی دی. IMF د کال 2020 په راپور کې اټکل کوي چې د روان مالی کال دوران به د پاکستان د اقتصاد د ودې 0.1% وي او د ګرانۍ شرح به 8.8% وي او د بیروزګارۍ شرح به 15.1% ته پورته کیږي. اقتصاد پوهان د IMF دا تازه شمیرې د پاکستان د اقتصاد لپاره ناهیلي کوونکې بولي او وایي دا خی چې په پاکستان کې په بیروزګاری به نور هم زیاته شي یا اضافه شي، او IMF دا شمیرې په داسې حال کې جاری کړي دي چې اقتصاد پوهان د وړاندې نه د پاکستان اقتصادي وضع خرابه ګرځوي. او پرون وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د خوراک څښاک سیزونو په قیمتونو کې په بې کچه اضافي کېدو باندې تشویش ښودلی و. د پاکستان د ونډو بازار یا پاکستان سټاک اکسچینج د ګولیا دوشنبه ورځې نه مخ په ټیټه روان دی او د اقتصادي چارو پوهان وایي د ونډو بازار د اف ای ټی ایف د راتلونکي ونډې او په هیواد کې د حکومت مخالفه ګوندونو د احتجاج له امله د فشار سره مخ دی. بل لوري ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې افغان ځواکونه دا مهال د بهرنیو له مرستې پرته 90% پوځي عملیات ترسره کوي. ښاغلي محب پرون سه شنبه په ار کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د وسلوال پوځ اعلی سرقومندانۍ غونډه کې ویلي دي چې په راتلونکي کال کې به دغه کچه 100% ته پورته شي. هغه ویلي چې د ولس د ساتنې لپاره د لا غیزناکو ګامونو په پورته کولو باندې کار کوي. نوموړ زیاته کړې چې د هیواد پیاوړي امنیتي او دفاعي ځواکونه د مهال د بهرنیو له مرستې پرته 90% پوځي فعالیتونه کوي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر ماموریت لاندې 2000 بهرني ځواکونه شتون لري چې د ماموریت عمده برخه یې افغان ځواکونو ته سلا مشورې ورکول او روزنه بلل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت هم تر دې د مخه ویلی و چې روان کال یې له وسلوالو طالبانو څخه یو شمیر هغه ولسوالۍ چې هغوی نیولي وي بیرته نیولي دي. الحمدلله محب په داسې محل دا څرګندونی کوي چې دا محل په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د تیرې څلور ورځو را په دې خوا د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ د جګړې شاهد دی. د هلمند سیمه ییزو چارواکو تیره ورځ وویل چې افغان ځواکونو په دغه ولایت کې د عملیاتو پر مهال پرمختګ کړی دی او هغه سیمې چې د تکتیکي شاتګ پر مهال یې پرېښې وې بیرته نیولې دي. دا وو د خبرونو تفصیل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دې وی ګرانو لیدونکو یو واری بیا تاسو ته هر کله وایم تاسو قربانه منزه شهید يم د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه دوام لري او تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو دا مهال بزود راپورونو ولوري تاسو لپاره نړیوال او کورنی راپورونه لرو چې د وار په وار به خبرونه کې د تړاندې کو او دغه خبری برخه ورسته به تاسو سره زموږ سیاسي برخه پیلېږي او تاسو ته مونږ د افغانستان د سولې د خبرو اترو او وروستي پرمختګونو او وروستي پیښو په هکله موضوع راوړی دا چې تاسو سره به شریکو په دغه خبرونه کې به میلمانه هم زموږ سره راضي او ملکی نو زموږ سره مل پات شي. زو د لومړي راپور ولوري ته چې د شمالي او قومي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داوړ پر ضد د خړ کمر د پیښې او له هغه وروسته د یوې چاودنې مقدمې عدالت خارج کړی دی. نور تفصیل یې سره دغه ټول تاسو ته عدنان بیچنای په خپل راپور کې وړاندې کړي.
وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې محسن داوړ او ویل په هغه او علي وزیر چې د خړ کمر د پیښې پر ضد کوه مقدمه در شوې و او د هغه وروسته چې دوی دواړه په جیل کې بندي فان وو او په خړ کمر سیمه کې بیا په پوځي افسرانو او سرتیرو چاودنه شوې و د هغه مقدمه هم د دوی پر ضد در شوې و. هغه زیاته کړه دغه دواړه مقدمې نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ عدالت خارج کړي.
تیر په شپه نه مونږ راغلی وو مونږ ته ججو چې تاسو یو نون ابجیکشن دغه راکه چې مطلب حکومت د کم کیس داخلي مونږ په دې باندې اعتراض نشته. مونږ بیا نن خپل ریټن سټیټمنټ کې دا وویل کړو چې مثال کیس خو دی کړی دی نو دی پوه شو مونږ په پہلا نه دا شعر ریجیکټ کړی دی. اپلیکیشن زمونږ سټیټمنټ لغې پر نه کې بیا نن عدالت دا فیصله وکړه او دا دونه کې سونه چې کم دی دا غنن خارج کړ.
علي وزیر اوویل د دې پرځت مقدمه خارج شوه خو دوی به د خړ کمر د پیښې د انصاف د پر مبارزه جاری ساتي.
دغه اف ای آر و پس اخستلو باندې دې ته دا خبره معلومه و او ټول دنیا ته او بیا چې هغه زخمیانو سټیټمنټ او زموږ سټیټمنټ خو په ظاهر خبره و چې دې دوه شی په خپل لاس کړو او چونکی د شهیدانو شهر کلوي کنه مونږ به
د یادونه ده چې تیر کال د مئی میاشتې په شپږویشتمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ د خپلو لسګونو پهلویانو سره د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې له څو ورځو راسې روان احتجاجي پرله ته ور روان وو چې هلته تر پوځي پوستې تېرېدو وروسته ډزې وشوې او لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان پوځ تور لګولی و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کسانو په چیک پوسټ ډزې کړې وې او په ډزو کې درې تنه وژل شوي او پنځو پوځیانو په شمول پنځلس تنه ټپیان شوي وو. خود پی ٹی ایم مشرانو دغه تور رد کړی وو او ویلی وو چې ډزې پوځیانو کړی دي او د دوی پنځلس تنه پکې وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ټپیان شوي. وروسته د شمالي وزیرستان انتظامیه د خړ کمر په پیښه کې د پنځلسو کسانو د وژل کېدو او درویشت د ژوبلېدو پخلی کړی وو او د خیبر پښتونخوا حکومت د مړو او ژوبلو لپاره امدادي پیسې هم اعلان کړې وې. د مړ تن لپاره پنځه لکه روپۍ او د ژوبل تن لپاره لس لکه روپۍ ورکولو اعلان کړی وو. د دې پیښې په تور د علي وزیر او محسن داوړ تر څنګ په نورو کسانو هم مقدمه درج شوې وه چې علي وزیر او محسن داوړ پکې نیول شوی وو او بیا تر څلورو میاشتو بند وروسته په ضمانت خوشي شوی وو. د خړ کمر د پیښې څو ورځې وروسته د جون په اوومه نیټه پوځ ویلي وو د شمالي وزیرستان په خړ کمر علاقه کې په یو بمي چاودنه کې د پوځ درې افسران او یو سرتیری وژل شوی او د هغې مقدمه هم د علي وزیر او محسن داوړ پر ضد درج شوې وه. د خړ کمر د پیښې په اړه چې نن عدالت مقدمه خارجه کړې یو اعلی امنیتي چارواکي د نومنه اخستو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه مقدمه د علاقې د جرګې په نا بیرته اخستل شوی او د دې د پاره چې د پی ټی ایم سره د خبرو د پاره لارې هواره شي. عدنان بیٹنای وی او ای دیوا.
سره اوسی. سو دا غراپور واوري د ګرانو لیدونکو د وی او ای دی والو خبر پښتون پخ پرونه دا تاسو قربانه منځه شهید يم پرونه به مخ پوړاندې بوزو او دا محل یو بل سیمایز راپور لرو چې تاسو ته وړاندې کو. نړیوال مالیاتی ادارې IMF پروان مالی کال کې په پاکستان کې د ګرانۍ او بیروزګاری په کچه کې د زیاتوالي او د اقتصادي ودې په فیصدي کې د کمی اټکل کړی دی. د دا کې نور تفصیل سره دغه ټول تاسو ته ارشاد حسین په خپل راپور کې راغونډ کړی. راځي چې په ګډه یې سره واورو.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF دا پیشنګوئی د پاکستان د هغه هدفونو برعکس دا چې پکې حکومت سږ کال د اقتصاد د ودې شرې د ټول قومي پیداوار د 2.1% د ګرانې د شرې 6.5% او د جاري کاتو د خسارې شرې 1.5% پاتې کېدو امکان څرګند کړی وو. نړیواله مالیاتی اداره وایي د کال 2021 تر پای پورې به پاکستان کې د ګرانې شرې تر 10.2% پورې اوچتا پاتې کیږي. د دې ترڅنګ IMF ته پاکستان د کرنٹ اکاؤنٹ خسارې په مالی کال 2020 کې د جی ډی پی د 1.1% نه د مالی کال 2021 کې د 2.5% او له هغه وروسته مالی کال 2025 کې د 2.5% ته د رسیدو تخمینه لګولې ده. اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وای د موجوده حکومت هغه داوی به بنیاده وختلې چې پکې سکل د هیواد د اقتصاد د ودې شرې د 2% پورې د خطلو وینا کړي وا. وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې هغه وای حکومت د ګرانې د قابو کولو لپاره په ټول هیواد کې کریک ډاون پیل کړي خو زیاتوي چې په ګرانې کې دا کمی به ارزي ثابت شي.
لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں مہنگائی ہے وہ بڑے پیمانے پر حکومت کی جو ٹیکسوں کی پالیسی ہے اور دوسری پالیسی ہے
هغه وای په اصل کې په پاکستان کې د ګرانې لوی وجہ د موجوده حکومت د محصولاتو او نورې اقتصادي پالیسیانی دي او ویني چې د ګرانې دا شر به د موجوده حکومت د 15 کال پوره کېدو پورې یو په دوه شي. اخوا یو بل اقتصاد پوه او د پیښور یونیورسيټي د اکنامکس ډیپارټمنټ پروفیسور زلاقت خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خپل سیړنه کې وای IMF چې د پاکستان د اقتصاد د ودې د ګرانې او بیروزګاری په اړه کمشمیري جاری کړي هغه مایوس کن تصویر وړاندې کوي.
ځکه چې مونږ خپل ټارګټ د روان کال د کم زمونږ د ګروث ریټو نو هغه 2.1% دغه کړي دی ټارګټ فکس کړو ځان د پاره IMF چې نه دا به 1.something وي. دا هم یو مایوس کونه خبره ده چې زمونږ اکونومي نو آل دې کم یو استیمیټس چې مخکې مونږ سره شته نو هغه دا د کوي چې تقریبا 1.3 میلیون خلک چې کم دی پاکستان کې هر کال جاب مارکیټ ته راوځي او دا 1.something کم چې IMF خپل ریپورت کې ښایي دا اضافه وشي نو دا دې مطلب دا چې دا نمبر اف پرسنز چې هغه جاب مارکیټ ته راوځي هر کال نو دا به نور هم سی واشي.
نړیوالی مالیاتی ادارې دا تازه شمیرې په داسې حل کې جاری کړي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د خوراکي سیزنو قیمتونو کې د اضافه سخت نوټس اغستلې او د دې د قابو کولو لپاره ټول ثبوت د ګړندې ګامونو پورته کولو امر کړي.
ګرانو لیدونکو دا وی او ای دی ودا او تاسو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ګورئ او په رادیو غانو باندې مو اورئ. زو د یو بل راپور ولورې ته چې د پاکستان د ونډو بازار پاکستان سټاک ایکسچینج د ګولیا دوشنبې د ورځې نمخ پټیټ روان دی او د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د ونډو بازار د ایف ای ٹی ایف د راتلونکي غونډې او په هیواد کې د حکومت مخالفه ګوندونو د احتجاج لامل د فشار سره مخ دی. تفصیل یې سده دغه ټول تاسو ته ریاض حسین په خپل راپور کې راغون کړی دی. دغه تفصیل به په ګډه سره واورو.
اقتصادی چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان وایی په پاکستان کې سیاسي حالات د غیر قانوني پیسو د لیګلو را لیګلو او ترهګری د مالی مرستو د سار ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس APTF راتلونکي غونډې او د حکومت لخوا د ودانو په برخه کې اسانتیاوي ورکول د ونډو د بازار د ټیټېدو معلومي وجدي.
یو هدا 21/9/23 پورې APTF چې دینو د اجلاس دی د پاکستان په اړه کې بداغې چې دینو فیصله به کوي چې آیا لیکس کوي یا همدغه دین اپوزیشن برقرار ساتي کوم اپوزیشن دا کوم تحریک شروع کړی دی د حکومت خلاف راغم دي سولنه شروع کیږي د وخت کې دین دی په بل ریل سټیټ کنستراکشن انډستری کې ډیر غټ چې دین په دې طرف ته فوکس دی چې کوم غټ انویسټران دي هغه لګ د سٹاک په دې هغه طرف ته روان دي.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مخالفو ګوندونو PDM د حکومت په ضد په 14 اکتوبر په ګوجرانواله په 13 اکتوبر په کراچي په کوټه کې په 15 اکتوبر په پیښور کې په 28 نومبر په 13 نومبر په ملتان او ورسته غونډه په 14 دسمبر په لاهور کې اعلان کړی دا. د مخالفو ګوندونو مشرانو ویلي د ټاکلې شوی وزیر اعظم نه د استعفا اخستو او په سیاست کې د استابلیشمنت ضرور ختمولو د پاره په ټولي سیاسي او جمهوریت لارې خپلوي. بل لورته د 28 نه تر 30 اکتوبر پورې د APTF غونډه ټاکل شوی چې پکې به د پاکستان په اړه په خل نومړ کې د پاتې کېدو یا تور نومړ ته د تلو فیصله کولی شي. وکیل رحمان وایي د پاکستان حکومت د ودانو جوړولو په برخه کې د مرکزی بانک د لارې خلکو ته اسانتیاوي ورکوي ځکه پانګوال د ونډو د بازار نه پیسې وباسي او د حکومت د ودانو جوړولو په پروژه کې پانګونه کوي. په پاکستان کې د بهرنیو پیسو د بدلونکو د اتحادی مشر ملک بوستان هم د APTF غونډه او د مخالفو ګوندونو غورزنګ د ونډو په بازار د فشار اسباب ګڼي خو ورسره وایي د خلکو د اخستو توان را کم شوی دی ځکه چې د هغه په وینا ګراني جوړه شوې ده. دیوایی د پاکستان نه بهر هیوادونو ته سوداګری نه کیږي او په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو د زیاتو بیو له امله هم د ونډو بازار د فشار لاندې دی. د خلکو د اخستو توان را کم شوی دی او پاکستان سیاسي غیر یقیني صورتحال سره مخ دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دوه ورځې وړاندې ویلي وو د پاکستان لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې د 13 میاشتو راهیسې د بهر هیوادونو څخه پاکستانیان د میاشتې په حساب نږدې 2 اربع ډالر رالیږي او دغه پیسې مخ پسې واچي دودي. خو د عمران خان دغه بیان ته ځینې خلکو په ټولنیزو رسنو داسې ځواب ویلي دي چې د مخکې په پرتله خلک د بهر نه زیاتې پیسې و ذکر رالیږي چې اوس په ملک کې ګراني سیوا شوې ده ځکه نو د بهر نه خلکو پیسې رالیږل سیوا کړي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان. د اقتصادي چارو کار
ګرانو لیدونکو، سعودي عرب د ملګرو ملتونو په شورا کې د بشري حقوقو د شورا غړی منتخب کیدو کې پاتې راغلی دی. خو څلور نور هیوادونه پاکستان، چین، نیپال او ازبکستان په کې کامیاب شوي دي. تفصیل یې څه دی؟ سمینه حسن یې تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړی منتخب شوی او سعودي عرب په دغه سیالۍ کې پاتې راغلی دی. د نهه یې شنبه په ورځ د شورا د غړیتوب لپاره رای ورکړی شوې ده. د ایشیا پیسیفیک په څلورو خالی شوو څوکو پاکستان، چین، نیپال او ازبکستان کامیاب شوی دی. د ووټ نه وړاندې د یو این د سار ادارې یو این واچ مشري هیلی نوير ویلي نن د انساني حقونو لپاره تور ورسته. د ملګری ملتونو د شورا د کونسل په وسل ویختمه غونډه کې په شوو ټاکنو کې د چین سره روس، بولیویا، برتانیا، کیوبا، فرانس، گیبون، آیوری کوست، ملاوی، میکسیکو، نیپال، سینیگال، یوکرین او ازبکستان هم غړي منتخب شوی دي. د دې هیوادونو د غړیتوب نیټه به د 2021 د لومړۍ جنوري نه شروع کیږي او تر دریو کالو پورې به د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د بشري حقوقو د شورا غړي منتخب کیدل غټه سفارتي کامیابی بلل ده او ویلي دي ډیرو هیوادونو د پاکستان ملاتړ کړی او دا په پاکستان د نړیوالو د اعتماد څرګندونه کوي. په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا غړي هغه هیوادونه جوړیږي چې په ملک کې دننه او بهر د بشري حقوقو د وده او ساتنې لپاره لوړ معیار ساتي. خو د بشري حقوقو ډلو په نوو منتخب شوو غړو کې د حقوقو د سرغړونو په لړ د ځینو هیوادونو په غړو جوړېدو ټکونه کړې دي. په نیویارک کې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د ډلې مشر لوئیس چاربونیو ویلي ډیر غړي هوادونو د بشري حقوقو د شورا غړي جوړیدل نه وو پکار. هغه ویلي په چین کې په غټه کچه د بشري حقوقو سرغړونه کیږي. په چین د ملیونونو په شمیره کې د اویغور مسلمانانو د بندي ساتلو تور دی. د غشان پر وسوم تورونه دي چې د ملګری ملتونو امنیتي شورا کې د شام د بشار الاسد حکومت بچ کولو لپاره 15 لس خپل پوزیشن استعمال کړي. د دې سره سره د بشري حقوقو د سرغړونو د تورونو سره هم مخ دي. سعودي عرب د یمن په اوږده جګړه کې خکیل دی. کمی جګړې چې بشري بحران جوړ کړی دی او د سعودي عرب ولی عہد د خبریال خشدجی د وجنې وروستو په نړیواله کچه د ټکونو سره مخ شوی وو. د ملګری ملتونو د سار د هیومن رائټس فاونډیشن او د انساني حقوقو د راول ویلنبری سنټر شریک نظر وو چې د خپل حقوقو د ریکارډ په بنیاد چین، کیوبا، روس، سعودي عرب، پاکستان او ازبکستان د دې سوکو لپاره بالکل مناسب نه وو. د غدریو ادارو کمیشن د بولیویا، آیوري کوست، ملاوی، مکسیکو، نیپال، سنیګال او د یوکرین پر ریکارډ هم سوالونه پورته کړي. امریکا د صدر ډونالد ټرمپ د صدارت نه پس دوه کال وړاندې د هیومن رائټس کمیشن یا ایچ آر سی نه وتلی وه. د نهې په ورځ یو بیان کې د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو ویلي د وتلو فیصله اخیستونه مخکې او وتلو نه پس امریکا د یونایټیډ نیشنز په غړو ملکونو غږ کړی وو چې د دې شورا د اصلاح لپاره دی نور ګامونه واخلي د نه مخکې چې وخت تیر شي.
ګرانو لیدونکو، دا مهال زو د افغانستان د سولې خبرو ولورتا او همدارز د افغانستان امنیت شورا ویلي دي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال د بهرنیو لمرستې پرته شپږ نوي سلنه پوځي فعالیتونه ترسره کوي او راتلونکي کال ته به دغه کچه سل سلنې ته ورسیږي. تفصیل یې تاسو ته د یو خبريال حق ملوان سادات راغون کړي دی په ګډه سره اورو.
کاغلی موهیب ویل دی هیواد منیاتی او دی فیض وکونه دا محل دی بهرنۍ لمرستو پته شپږ نوي سلنه فوزی فعالیتونه تر سره کوي او راتلونکي کال ته به دغه کچه سل سلنه ته ورسیږي. حمد الله موهیب دی خلکو منیاتی او دی فیض وکونه ترمنځ همغږي زیاتول ته په اشاره ویل مونږ خپل استونزې ارزول او دی خلکو دی ساتنې لپاره دی لا اغزناکو ګامونو په پورته کولو کار کوو. نو موري دا خبرې ورسته له هغه وکړي چې دی امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر راتلونکي کریسمس مسپوره لا افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. خو پښتنه دا د چې آی امریکا به تر یاد نیټه پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي کنه او یا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د هیواد امنیتي وضعیت کنټرول کړلی شي. په دې اړه سیاسي شونونکو په دې باور دي چې تر راتلونکي نوي صحیح کال پورې د امریکایي ځواکونو ایستل ناشونی دي. خو د دوه د سولې د هوکړلیک پر بنسټ به تر ټاکلې نیټه پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان تخوزی. دی سیاسی چارو شنون که فضل رحمان و ریا وید
زه فکر نکوم چه تا نوی عیسایی کالا پوری دی امریکا طول زواکون لابانستان سخه ووزی، اما دی دوحی دی سول دی هوکرالیک پر بانسرد بانده دی راتون که دی می تربیاشت پوری با طول نظامی زواکون دی امریکا او ناتو لابانستان سخه پا بش پل دول بانده ووزی.
په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې په مسایلو کې د باور فضا خرابیدل، جګړې له امله ملکی تلفات او په ورته وخت کې د یخنۍ موسم راتګ هغه څه دي چې خلک یې پاړان دښنې لري. د ولسی جرګې غړي وایي چې د جګړې او سولې په اړه دا او روان وضعیت د افغانستان د خلکو ضرورتونو ته په کتو د اندېښنې وړ دی. د ولسی جرګې غړي مامور احمد زی ډیوی ته وویل چې له یوې خوا را روان ژمی او بل خوا جګړه هغه څه دي چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی او بند ته یې سترګې دي.
یو اوربند غوښتنه کوي، نو دوی که اوربند نه کوي حداقل د ولس غوښتنه دي ومني، جنګ کې د کموالی راولي تر څو د بدبختي له افغانستان نه ټوله شي.
د کورنیو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې تیرو دوو اونیو کې د طالبانو بریدونو له امله 251 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي تر کرین وایي طالبانو په تیرو دوو اونیو کې 1515 بریدونه کړي چې پکې 251 ملکیانو تمرګ جوړ لا وخته ده. ارین وایي یوازې هلمند کې د ورستیو جګړو له امله 15000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. طالبانو تر اوسه د دې څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلې. په دې ولایت کې چې لمخ کې هم د نامنیو له امله ډیر خلک بې ځایه شوي وو مرکزي راښکرګاته نږدې د تولارمې حوزې بابوجي او ندالی ولسوالۍ د چاینځر د سیمو په ګډون له یو شمېر نورو سیمو یې د تیرو څو ورځو جګړو له امله زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د جی وی ګرانو لیدونکو خبرونه لا دوام لري. د امریکای په ولسمشریزه ټاکنو کې درې اونۍ وخت پاتې دی او د واکمن ریپبلیکن پارټۍ مشر یا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د نوومبر په دریمه نیټه کې دونکو غوښتنو کې د ډیموکراټیک پارټۍ د هغه مخالف جو بایدن دواړو توجه په فلوریدا، اوهایو او پنسلوینیا ریاستونو یا ایالتونو کې په حمایت ترلاسه کولو ده. تفصیل یې تاسو ته ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د امریکای په صدارتي انتخاباتو کې درې هفته وخت پاتې دی او د واکمن ریپبلیکن پارټۍ صدر ډونالد ټرمپ او د نومبر په درېمه نیټه کې دونکو ووټونو کې د ډیموکرات پارټۍ د هغه مخالف جو بایدن دواړو توجه په فلوریدا، اوهایو او پنسلوینیا ریاستونو کې په حمایت ترلاسه کولو ده. صدر ټرمپ چې د صدارت د دویمې دورې د پاره په انتخاباتو کې ولاړ دی، د ګول یا دوشنبه په ورځ یې په سنفورد فلوریدا کې انتخابي جلسې ته وویل یو خراب سیاسي طبقه په هر حال کې ځان بیا اقتدار ته رسول غواړي، خو د پوینا قوم د دوی په لار کې ولاړ یو. صدر ټرمپ وویل جو بایدن د ډیموکرات پارټۍ واک اختیار سوشلیستانو، مارکسټانو او د ګس لاس نظریه لرونکو سخت دریزو ته ورکړی دی. په کرونا وایرس د ناروغ کېدو او په هسپتال کې د سو ورځو تیرولو نه پس په فلوریدا کې دغه د صدر ټرمپ لومړی انتخابي جلسه. د وایس اف امریکا د انګریزي څانګې رپورټ وایي د فلوریدا په جلسه کې د زرګونو په شمیر کې کسان موجود وو، خو ډیرو لږو خلکو پکې ماسکونه لګولي وو. کله چې صدر ټرمپ فلوریدا ته په لار وونه د هغه معالج ډاکټر شان کانلی وویل د صدر ټرمپ د کرونا وایرس وروستي ټیسټ منفی وو او دا چې هغه نورو خلکو ته وایرس نشي منتقل کولی. بلخوا پخوانی نائب صدر جو بایدن د ګول یا دوشنبه په ورځ په اوهایو کې وو. د اوهایو په ټولیډو ښار کې د موټرو په کارخانه کې د کارکونکو غونډې ته جو بایدن وویل د امریکای ولس خپل سترګې خلاصې کړې دي. هغه وویل امریکایانو ولیدل چې د کرونا وایرس، اقتصادي کړکیچ، نسلي عدم مساوات او په نړیواله کچه څه وکړل شو. هغه زیاته کړه امریکایان اوس بدلون غواړي. د ریئل کلیئر پالیټکس د ادارې تر مخه جو بایدن په پنسلوینیا کې په صدر ټرمپ د 0% پوینټ بری لري. دا ریاست په انتخاباتو کې ډیر اهم ګڼل کیږي. د ادارې تر مخه په فلوریدا کې جو بایدن په صدر ټرمپ د 3.5% برتري لري، خو صدر ټرمپ دغه نظر پوښتنه رد کړي او د ګول یا دوشنبه په ورځ یې په فلوریدا کې جلسې ته وویل د سلور کاله په مقابل کې دا وخت یې خلک زیات حمایت کوي. په هاي ریاست کې د دواړو امیدوارانو مقابله برابر ګڼل کیږي. د کال 2014 په انتخاباتو کې صدر ټرمپ د ډیموکرات پارټۍ د هغه مخالف هیلری کلینټن ته په 8% پوینټونو ماته ورکړې و. په فلوریدا او پنسلوینیا کې هم صدر ټرمپ هیلری کلینټن ته ماته ورکړې و.
د ډیوی ګرانو لیدونکو یو اړ بیا تاسو ته هر کله وایم نن د چهارشنبې ورځ د اکتوبر 14 نیټه د کال د 2000 او د محل وخت شوې ده په افغانستان کې د مخامت په پاکستان کې تنې مې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې یو لسنیمه بجې دي تاسو قربانې یو اړ بیا تاسو په وړاندې زمونږ شهید تاسو ته هر کله وایم د لوی خبر پښتون خبرونه ده تاسو خبری څنګه واوریدل او د محل زو د سیاسي برخې ولوري ته دا محل زمو سره ملمانه هم راغلی دی په خبرونه کې او تاسو سره به په وروستي یو پرمختګونو د افغانستان د سولې په اړه وان او همدارز وروستي چې کومې پیښې شوې دي په افغانستان کې جګړې سخت شدت موندلې ده او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلې دي چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړی دي نو مولي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان جنرال اسکات میلر له قوله ویلي دي چې ارتیا د طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي جنرال میلر ویلي دي چې طالبانو جګړې ته شدت ورکول د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون په خلاف دی او د افغانستان د سولې رواني خبرې اغیزمنولې شي د مخالز مون سره د افغانستان څخه قدرمن حمدالله حمدت صاحب ملګری شوی دی چې سیاسي څېړونکی دی هغه ته په خبرونه کې هر کله وایو ستړي مشه په خیر راغلی حمدت صاحب
نن د ځان تاسو ته سلامونه وړاندې کوم نړۍ مننه پرشاره اوس
حمدت صاحب تاسو دا وروسته یو پیښو ته چې په هلمند ولایت کې څروان دی د دې څنګه ګوري او دا څنګه پرتله کوي مقایسه کوي دا چې په دوه کې د محل د سولې خبرې روانې دي تاسو دې څنګه ګورئ
که څنګه تاسو ته معلومات ده په دوه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکره کوونکي پلاوی او د طالبانو مذاکره کوونکي پلاوی ترمنځ خبرې اترې شروع شوې وي د افغانستان د افغان سولې په اړه باندې د یو څه وخت کې د تقریبا یوونی مونی کې ده چې دوی د خبرې باندې شوی وي او ستونزې پکې پیدا شوی وي او دوی داسې خاص توافق ته نه رسیدلې تر څو د سولې د مذاکراتو په هغه شرایطو یا پلیټ فارم باندې دوی وغږېږي یو فاونډیشن یا یو تهداب ورته کیږدي چې د هغه شرایطو په اساس باندې به دوی د سولې مذاکرات مخته وړي نو فکر کوم دا چې د سولې د مذاکراتو کوم تهداب چې دوی غوښتل یا اساس چې غوښتل جوړته کیږدي په دې توافق ته نه رسیدل د دې باعث شو چې طالبانو یو ځل بیا د دې لپاره چې زور آزمایي وکړي یا خپل زور وکړي دوی په هلمند کې بریدونه زیات کړل او کوم معلومات چې موږ ته رسیدلې دي د ځینو تلویزیونونو رسنیو له لارې څخه د هغوی د اطلاعاتو پر اساس یا پر بنسټ دا خبرې د طالبانو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ بیرته له سره پیل شوې دي نو زیات امکان ولري چې دا جنگونه او دا بریدونه چې کوم تر سره سو که څه هم دا ښې پایلې نه لري دا د افغان سولې دغه پروسه یا دا بهیر زیانمنولی شي او د افغانانو هغه کومې هیلې چې د سولې په مذاکراتو پورې تړلې دي هغه مړاوې کولی شي او د افغانانو زړونه ماتولی شي نو طبعا د افغانستان د ولسونو غوښتنه د دواړو خواوو څخه دا ده چې دوی جنگ کم کړي تاوتریخوالی کم کړي اوربند اعلان کړي او د سولې مذاکرات مخته یوسي تر څو د افغانستان د جنگ ځپلی او د سولې څخه محروم ولس وکولای شي چې بل اخر هغه کومې هیلې چې دوی د سولې لپاره لري هغه پر اختیار بدل شي نو دا کوم جنگ چې په هلمند کې تر سره سره متاسفانه دوی چې د افغانانو په وجلو سره تمام شه دا چې د افغانستان ملي اردو یا د افغانستان پولیس وجل کیږي همدا ټول زموږ افغانان دي مسلمانان دي د دې خاورې بچان دي د ته نه جهاد ویلی سو او دا نه کوم داسې پاک او مقدس جنگ ده چې مونږه د ته یو خنوم ورکړلی سو یوازې د افغانانو وینه تو یو نه ده او دا باید ودرېږي په هر قیمت چې وي د افغانانو وینه تو یو نه باید د طالب لخوا هم ودرېږي او د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت لخوا هم ودرېږي د دواړو تمرکز باید تر ډیره پورې د افغانستان د سولې په بریالیتوب باندې باید راوڅرخیږي او د دوی کوښښ باید همداوي چې د افغانانو دغه هیله دوی پوره کړي دا که نن پوره کیږي یا سبا پوره کیږي یا دوه کال او درې کال وروسته پوره کیږي د دې لپاره دوامدارې هلې ځلې پکار دي او دې ته باید په صادقانه ډول سره دواړه لوري ژمن پاتې شي
همدل سیب تاسو خپل دلته وویله وړاندې ذکر مو کو چې ځینې رسنۍ هم دغه راپورونه ورکوي او اوس په وروستیو کې وسلوالو د بغلان ولایت په گزارګاه نور ولسوالۍ کې په امنیتي سرتیرو باندې یو ستر برید کړی دی چې په کې ویل کېږي شپاړه سرتیري وژل شوي دي او همداراز لس نور پکې ژوبل دي. همداراز د چهارشنبې په ورځ نن یعنی د افغانستان طلوع تلویزیون هم راپور ورکړی و چې دغه یوه پیښه رامنځته شوې ده. خپل د هلمند څخه په سلګونو کورنۍ کډې کوي او باریږي. ځایي خلک د جنګونو څخه غواړي لاړ شي او د دغه ولایت په پرېښودو باندې مجبوره شوي دي. تاسو د یو افغان په توګه څومره هیله من یاست دې خبرو ته، د طالبانو او د بین الافغاني خبرو ته؟
زه فکر کوم که چیرې نړیوال دلته خپل مسؤلیت ادا کړي نو موږ بیا کولی شو دې ته هیله من پاتې شو چې د طالبانو د تحریک یا خوځښت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ دا خبرې به بریا ته ورسیږي. ولې که چیرې دلته نړیوال یو ځلی بیا د افغانستان د سولې پروسه په غیر مسؤلانه ډول سره یوازې د افغانستان حکومت او طالبانو ته پرېږدي او دوی هیڅ ډول په غیر مستقیم ډول د افغانستان د وضعیت د کنټرول لپاره هلې ځلې ونه کړي او د داسې جګړو چې بیا د افغانانو په وژلو باندې تمامیږي له دې څخه د مخنیوي لپاره هیڅ ډول هڅې ونه کړي، نو فکر کوم چې دا د سولې پروسه به یو ځل بیا تخریب شي او بالاخره بیا به د طالب او د افغان حکومت ترمنځ دا جګړه پراخه شي چې د افغان ولسونو په وژنه او په وینه تویونه به تمامه شي. نو دلته په کار ده چې نړیوال خپله مداخله تر یو حده پورې ولري، البته تر هغه حده پورې چې طالب او افغان حکومت جګړې کولو ته مجبوریت پیدا نه کړي یا مجبور نه شي او دوی باید دا جګړه ونه کړي. په دواړو باندې باید دا فشار وارد شي زما له نظره چې دوی یو له بل سره د سولې د مذاکراتو په جریان کې جنگ ونه کړي. تاسو ولیدل کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې مذاکراتو لومړنی پړاو تر سره کاو او د طالبان د افغان طالبانو او د امریکې ترمنځ یو هوکړه لیک چې کله امضا کېده، نو په هغه جریان کې د طالب او د امریکایانو ترمنځ هیڅ جګړه نه کېدله. یوازې یوه حمله یا یوه چاودنه کله چې په یو امریکایي باندې د ششدرک په دروازه کې سوي وه. تاسو ولیدل چې د هغې په وجه باندې په کیمپ ډیوډ کې هغه کوم تړون چې د دوی سره امضا کېده هغه کینسل شه یا لغوه شه یا ماتل شه. ولې کله چې دلته موږ تاسو ګورو چې د انټرا افغان پیس نیګوشیشن یا د بین الافغاني مذاکراتو دغه بهیر چې پیل شوی ده په دې کې د افغانستان په ملي اردو باندې حملې کیږي، په عسکرو باندې حملې کیږي، دلته افغانان پکې وژل کیږي، د افغانانو ژوند پکې له لاسه ځي. ولې دلته هیڅوک هم دا پوښتنه نه کوي چې طالب ولې دې دا حمله وکړه؟ طالب باندې هیڅوک فشار نه واردوي. نو دلته د نړیوالو
تاسو په خپل خبرو کې هم د دې ذکر وکړو د تیر څه شو شوی و، آیا تاسو ګمان کوئ چې اوس به هم امریکا، ځکه چې امریکا ویلي دي چې دغه پروسه د امن کې دی، شي آیا تاسو ګڼئ چې طالبان به یا اوربان ته غاړه کېږدي او یا به هم دغه تشدد کم کړي؟
ذکر کوم چې شری ډونالد ټرمپ واړی چې امریکایانو ته یا د امریکا ولسونو ته دا ډاډ ورکړي په خپل کمپاینونو کې چې دای د افغانستان کې د سولې په برخه کې یو لاسراوړنه لري، دا چې د طالبانو سره هو په لیکل کې دا کړی دا فکر کوم دا به نیمګړې وو. چې ډونالد ټرمپ هغه وخت یو لاسراوړنه وایي چې د طالب او د افغان حکومت ترمنځ هم دا د سولې پروسه په داسې ډول مخ ته یوسي ترسو د افغانانو د وژنې مخنیوی اوسي او د دې څخه ډډه وشي. نو که چیرې د دې څخه مخنیوی او ډډه ونه شي متاسفانه دا پروسه ناکامه ده، تر مشکلات بیا زیږیږي او د دې مسؤلیت بیا نه تنها د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پر غاړه ده بلکې نړیوالو پر غاړه هم ده. افغان ولس به بیا د بې طرفه ځواک او د قرباني ځواک په حیث باندې یا د بشري ناورین د اصلي قرباني په حیث باندې پر نړیوال باندې هم یو وخت کوي، په افغان حکومت په هم یو وخت کوي او په طالب په هم یو وخت کوي، ځکه دوی ټول باید یو بل سره په ډېرې پیاوړې همغږۍ او هماهنګۍ سره مخ ته لاړ شي تر څو د افغانانو د وینې تویونې او وژنې دا بهیر هم ودروي او د سولې دا پروسه هم کامیابه کړي. هیڅ ډول خنډ او ځنډ باید پرې نه ږدي چې د دې سولې د مذاکراتو د ناکامۍ باعث وګرځېږي. دا کومې حملې چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا بریدونه چې کیږي دا تبن د سولې دغه پروسه خرابوي، د سولې په اړه باندې د عام ولس ذهنیت خرابوي، او دلته د جنگ د تداوم لپاره بهانې لټول کیږي. تاسو معلومه ده د یو افغان په حیث چې خپل د افغانستان یاستي، درته معلومه ده چې زمونږ گاونډي هیوادونه او د منطقې یا د سیمې استخبارات یوازې بهانې لټوي چې په افغانستان کې خپل ناوړې او ناروا مداخلې ته لاره هواره کړي. نو که چیرې طالب او حکومت یو له بل سره بیا ونښلي، د سولې پروسه به ناکامه وي او منطقوي او سیمه ییزو استخباراتو ته به یو ځلې بیا دا زمینه برابره شي چې دوی بیا یو ځلې په افغانستان کې خپل ناروا او ناوړه مداخلې شروع کړي او افغانستان تر یو حد پورې تر خپل تاثیر او اغیز لاندې وساتي.
ډیره مننه تاسو څخه همدار صاحب چې راغلی سره مو په دغه خبرونه کې ګډون لرلو، ډیره مننه. تاسو د الحمدلله همدرد خبرې واورېدې چې د کابل څخه د سکایپ د لارې زموږ سره په خپرونې کې مل شوی و. هغه اشاره ځینی ګاونډي هیوادونو ته هم وکړله چې داسې اټکل کېږي چې پاکستان ته هم اشاره وچی هغوی لاسوهنه هم کېدی شي په افغانستان کې د سولې خبرې زیانمنې کې. خو البته امریکا هم په وروستیو کې د پاکستان هڅې ستایلې دي چې په سولې پروسې کې همداراز طالبانو د سولې میز ته راوستلو کې مرسته کړې ده، او په خپل پاکستان هم څو واري ویلي دي چې موږ تر هر حد خپل کوشش کوو چې په افغانستان کې د سولې پروسه چې کومه روانه ده دا ګړندۍ شي او دا نتیجه ورکړي. دا مهال زو یو راپور ولوري ته دلته په واشنگټن ډي سي کې مې د زینو څېړونکو سره خبرې کړې دي چې د سولې د پروسې په دې حالت کې، په دې وخت کې چې په قطر کې خبرې روانې دي، هلته د تشدد زیاتوالی په افغانستان کې دا څه معنا لري؟ راځئ دغه تفصیل به په ګډه واورو او بیا به راځو او زو خپل بل قدرمن میلمه ولوري ته نجیب ننګیال به را سره ملګری کیږي د واشنگټن ډي سي څخه، او په دې موضوع به دغه بحث ته دوام ورکوو.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړې سخت شدت موندلې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو سو هوایی بریدونه کړي دي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر له قوله ویلي چې اړتیا ده طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي، او دا یې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون په خلاف ګام بللی چې د سولې روانې خبرې اغیزمنولی شي. په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو سیړونکي وایي طالبانو تشدد ځکه زیات کړی چې په افغان حکومت فشار زیات کړي. په واشنگټن کې د ویلسن سنټر د جنوبی آسیا د چارو سیړونکي مایکل کوګلمن وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو پروسه او یو تړون ته رسیدل به ډیر وخت اخلي.
And so on, and they haven't even been able to get
in. فکر کوم چې د سولي خبرو پروسه له پیله د ډیرو ستونزو سره مخ وه. دا ډیر ښکار ده چې تر اوسه دواړه غاړې د سولي د پروسې پر مخ وړلو لپاره په یوې تګلارې لا نه دي ترلاسه شوي، او تر اوسه عملي خبرو ته لا نه دي داخل شوي. تاسو د تشدد د زیاتېدو خبره وکړه، نو ګمان نه کوم چې طالبان دې اوربند غاړه کېږدي. یوازینۍ لاره چې دا مهال شته هغه به د تشدد کمول وي، کوم چې تر اوسه نه دي شوي. خو طالبان د تشدد زیاتولو سره غواړي په افغان حکومت پر فشار زیات کړي، خو د سولې پروسه او یو تړون ته رسېدل به ډېره موده نیسي.
په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان د نظامی عملیاتو څېړونکي او د سی این ای د څېړنیز مرکز ډایرکټر جاناتن شردن وایي د طالبانو لخوا دا مهال د اوربان کولو هیڅ امکان
نشته. د افغانستان امنیت ورځ تر بل خرابیږي. طالبان کوشش کوي چې لا ډیر کنټرول ترلاسه کړي او همغه ستراتیژي عملی کړي چې د تیرو ډیرو کلونو راهیسې پر مخ بیايي، چې د لرو پرتو سیمو په نیولو سره کوشش کوي چې د افغانستان مهمو سیمو د نیولو طاقت وشي، او په تیرو څو ورځو کې همدا جریان لري. خود طالبان وای انزبی الله مجاهد وای کوم سیمو کې چې جګړې شدت اخستې هغه د دوی د کنټرول لاندې سیمو وی چې بیرته نیول غواړي خو امریکا د هغوی د خبره او دلیل هیڅ نه مني.
د سولې خبرو اترو په پروسه کې د خزو په نمائندګۍ هم ډیر نیوکې کیږي. د خزو د حقونو فعالین او افغان مېرمنې د خپل حقونو په اړه اندېښمنه دي. سیاسي څېړونکي وایي د خزو د حقونو مسله ډیره جدي ده. ښاغلی کوګلمن وایي د سولې په خبرو کې د خزو د حقونو په اړه د شفافیت کمی دی او په کار دی چې په دې حق لاندې اندېښمنه اوسو. دا ډیره مهمه ده چې د یو تړون ته د رسیدو یا حکومت ته د طالبانو راوستو له مخه لا د خزو د حقونو په اړوند خبرې ورسره واضح شي.
compared to what happened in the late 1990s and there's been a lot of attempted reassurance
خزو د حقونو مسله ډیره مهمه ده ځکه موږ ټول شاهد یو چې په افغانستان کې په کال 1988 کې د طالبانو د رژیم په محل سره شو او طالبانو داسې سندې کړې چې ثابت کړې چې د ځل با خزو سره سماروي کیږي. خو طالبان په دې ټینګار کوي چې د خزو حقونو به د اسلام او شریعت ته په کتو ورکول کیږي او دا ډیره یو مهمه خبره ده.
خاغلی شودن وایي د سولې په پروسه کې د دواړو خواو څخه د خزو ګډون ډیر لږ دی کوم چې د سخت اندېښنې وړ مسله ده.
د سولې په پروسه کې د افغان حکومت لخوا مذاکراتي ټیم کې هم د ښځو شمیر تر 50% ډیر کم دی او د طالبانو ټیم لخوا خو بیخي ښځې نسته. نو په خبرو کې د میرمنو ژغونه ډیر کم دی او د افغانو ښځو نفوس ته چې وکتل سي نو دا ډیر ناهیلي کوونکی دی. حکومت میرمنې چې دا مهال طالبانو سره د سولې په میز دی هغوی ډیری تکړه دي.
طالبان په داسې حال کې د هلمند سرخار لخکرګا باندې پراخه حمله کړې چې په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د عملي کېدو هڅې روانې دي. دا راز د سولې په پروسه کې ښکېلې افغان میرمنې د سولې د تړون د ممکنه نتایجو په اړه اندېښمنې دي. منازه شهید، امریکا غاگ، دیوا، انتالیا، ترکیه.
گرانو لیدونکو د دیوې د لوی خیبر پختونخوا خپرونه دوام لري او یوارې بیا تاسو ته هرکلی وایم. تاسو دغه راپور واورېدو په واشنگټن ډي سي کې د څېړونکو نظر مو واورېدو د افغانستان د سولې د پروسې په اړوند او دا مهال کوم خنډونه یا ستونزې دغه پروسی کې موجود دي. د مهال زموږ سره په خبرونه کې د سکایپ د لارې ملګری شوې ده د واشنگټن ډي سي څخه نجیب ننګیال صاحب چې سیاسي څېړونکی دی. هغوی ته زو او هغوی ته کله وایو په خبرونه کې او را سره مل شوې ده. ستړي مشي په خیر راغلی نجیب ننګیال صاحب.
سلام تاسو ته او د خبرونه لیدونکو ته.
وعلیکم السلام. په دې هیله چې تاسو جوړ روغ اوسئ. نجیب ننګیال صاحب، تاسو به وروستۍ خبرې کېدې شي اورېدلې وي په ریپورټ کې هم ځینې څېړونکي اندېښمن دي د افغانستان د سولې د پروسې په اړوند چې ګواکې دغه وروستۍ جګړه چې ډېر شدت موندلې ده او د دې تر څنګ زیاته شوې ده، تشدد په افغانستان کې زیات شوی دی. دا به د افغانستان یا د بین الافغاني خبرې چې کومې په قطر کې یا دوحه کې روانې دي، دا اغېزمنې دي. تاسو څنګه ورته ګورئ؟
ګوری زما فکر باندې د سولې په پروسه کې د لومړي سر نه دا پروسه سرټن نه و. ډېر مشکلات درلودل، ډېرې خبرې واضح نه وې. مثلا د افغانستان د حکومت رول، د طالبانو په اړه باندې اطمینان درلودل چې دوی به د سولې توافقنامې ته څومره ژمن پاتې شي، دغه تشویش و چې دا نه یوازې د افغانستان حکومت درلود، نړیوالې ټولنې هم درلود، خپل امریکا کې هم ځینې حلقو درلوده. او تاسو په جون په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور هم لیدلې د طالبانو په اړه، ویل چې طالبانو په اړه باندې هیڅ تضمین حتی نشته چې دوی د القاعده سره اړیکې ختمې نه کړي. همدغسې د تشدد په کموالي په اړه باندې طالبانو نه یوازې دا چې د تیر کال په پرتله باندې د تشدد نه دی کم کړی، تاوتریخوالی نه دی کم کړی، بلکې سږ کال لا ډېرې حملې کړي دي، سږ کال لا ډېر ملکي مرجوب ډاړولی. یوازې په هدفي وژنو کې په تیرو شپږو میاشتو کې که تاسو ارقام وګورئ، تر شپږ سوه ډېر خلک، دولتي او نادولتي خلک، ملکي خلک، هغه شهیدان شوي دي او دوی په نښه کړي دي. یعنی طالبانو یوازې د خپلې جګړې تاکتیک لږ تغییر کړی ده. جګړه په هماغه شدت کې روانه ده، تلفات په هماغه ډول دي، د افغانانو ته صدمه په هماغه ډول باندې واردېږي، ترڅنګ څو خبرې واضح شوې دي د افغانستان د خلکو هغه تشویش د نړیوالو ټولنو کې د ځینې خلکو هغه تشویشونه پرون تاسې د هلمند د حملې وروسته ډېر شیان واضح شول. مثلا د هلمند حملې وښودله دنیا ته وښودله د دې په اړه باندې کافي خبرګونونه تاسو ولیدل په خپله په امریکا کې تاسې د ټینګ ټانکونو د اروپایي اتحادې د کاناډا په شمول په افغانستان دننه ډیر خبرګونونه تاسو د هلمند د حملې په اړه باندې هغه خبره واضح کړه چې د افغانستان حکومت کوم خبره کوله. یعنی معنا دا و چې طالبان په دې باور نه لري، په سوله باور نه لري، بلکې دوی جګړې ته د جبر د لارې نه د زور د لارې نه غواړي واک ترلاسه کړي. او کله چې هم دوی جګړه کوي دوی حتی دومره سینس نه لري چې دوی کوم سیمه نیسي، هغه سیمه کې د خلکو ته خدمات وړاندې کړي، خلکو ته د یو بدیل معیشت وړاندې کړي، په ځای د دې خلک لوټ ته راغولي. تاسې ویډیوګانې ولیدې، تاسې عکسونه ولیدل چې هلته حتی د برېښنا په پایو باندې په اوسپانو باندې رحم نه کېده. هغه ته خلک رابلل کېدل چې دا ماتې کړي، دا لوټ کړي. یعنی دوی د عامه بنسټونو دغه پبلک انفراستراکچر د ماتولو، د لوټ کولو، د چورو تالان په غم کې ول. د هلمند حمله دنیا شاکړه په د سولې په دغه پروسه کې چې د تیر یو کال نه روانه و، د دنیا ته وښودله چې هغه خلک چې تاسو ورسره ډیل کوي آیا هغه د ډیل کولو وړ دي که نه دي، آیا هغه خلک د جنگ نه بغیر آپشن بی لري که نه لري. آپشن بی دوی د پاره څه دی؟ سیاسي بصیرت یا سیاسي ویژن د خلکو کې شته. مثلا ته یو سیمه ته ځې، حتی هغه سیمه تا ونیوله، د هلمند کولاپس شو، د هلمند طالبان ونیوه. سو هلمند سره طالبان څه کوي؟ هغه ځای چې دوی تر اوسه پورې نیولې دغه لږ ساحې تاسو وښودلې چې په هغه ځای کې هر څه لوټ شول، خلک مجبور شول کډه وکړي، سړک پرې نښودل شو. هغه قرارګاه چې د ځواکونو قرارګاه وه که دوی په دې باندې باور درلودلی چې افغانستان دپاره یا په افغانستان کې حتی دوی په خپل واک او په خپل حکومتدارۍ باندې باور درلودلی، دوی به دغه قرارګاوې نه سوځولې، دوی به دا نړنګولې. دغه د برق سټېشن دا خو دی عامه سټېشن دی، د عامه خلکو دپاره دی، دا خو دوی ته هم ګټه کوي، دوی به دا
نړنګولې. تاسو څه ګومان کوئ تاسو دغه ټولې ستونزې، خنډونه او دغه ګډوډي ته اشاره وکړله، خو تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبان د سولې خبرو ته جدي نه دي، ورته سمه پخه اراده نه لري، او که آیا هغوی غواړي چې لا په افغان حکومت باندې فشار زیات کړي، کوم دلیل به وي د دې ګډوډۍ او د دې جګړې؟
از فکر کوم دنیا طالبان سم نه دي پیژندلې. د طالبانو په اړه باندې لا هم کافي نور معلومات ته ضرورت دی. د دنیا معلومات د طالبانو په اړه د خپل عینکو نه غلط دي. د افغانستان او د افغانانو لپاره پرسپکټیو باید طالبانو سره ډیل وشي. یعنی افغانان څه غواړي؟ د افغانانو خود طالبانو اصل څیره دغه شی و چې تاسې ټولې دنیا ولیدله، د هلمند په یو ډیره وړه سیمه باندې چې دوی حمله وکړه او هغه یې تر لاس لاندې راوړه، دوی له هغه سره څه برخورد وکړه. دنیا او افغانان باید په دې وپوهېږي که سبا طالبان راځي تر دې ډیر پرمختګ کوي، دوی به د افغانستان سره څه کوي. کټ مټ هماغه حالت، هماغه فیصله د افغانستان په اړه دوی چې په نویمه لسیزه کې مجاهدینو وکړه، یعنی په لوټ او تالان باندې باور درلودل، عامه بنسټونه نړنګول، اور ورته کول، ټینګونه را کول، تاسو ولیدل. یعنی دا بیخي شاکینګ وه د ټولې دنیا دپاره چې دا داسې خلک دي چې دوی په پبلک سرویس باندې باور نه لري، په ګورننس باور نه لري، په پولیټیکل ډیل باندې باور نه لري. یعنی دا ډېر سو ایمچور پیپل. یعنی ته نسې کولای چې د داسې خلکو سره بحث وکړي، هغه د سولې بس به دوی سره ته څنګه یو پړاو ته ورسې چې هغه حد اقل دومره سینس نه لري، دومره عقل نه لري چې هغه پایا چې ته هغه خلکو ته رڼا ورکوي. یعنی د رڼا دښمنی کوي، د داسې خلکو سره ډیل کول، د داسې خلکو سره توافقنامه کول، دا ډیر زیات د احتیاط نه کار اخیستل غواړي. دنیا باید په دې باندې پوه شي. خدای مکړه، خدای مکړه افغانستان بیا د هغه اشتباه تکرار نه شي چې په نویمه لسیزه کې متحده ایالاتو وکړه، نورې نړۍ وکړه، چې افغانستان یې بیارو مددګاره پرېښوده، افغانستان د نړیوالو ترګرو په شبکه باندې په یو ځاله باندې بدل شو، او بیا له هماغې ځالې څخه د دنیا امنیت وګواښل شو، همدغه متحده ایالاتو باندې همدې وشوې، د دنیا په نورو سیمو کې حملې وشوې. یعنی دغه حالت ته بیا امریکا مجبوره شوه په 2001 کال کې بیا مداخله وکړي. زه فکر کوم که له احتیاط نه کار وانخیستل شي، که نړیواله ټولنه خپله متحده ایالات د طالبانو سره په معامله کې د احتیاط نه کار وانخلي او د ډېر هوش او
حواسونه کار و نخلی دی مجبوریږي چې کال وروسته کا افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز باندې بدل شو. افغانستان کې په دریم ځلی باندې مداخله کوي د خپل امنیت لپاره د خپل خلکو د امنیت لپاره باید نهایت احتیاط نه کار وکړل شي. طالبان باید سم وپیژندل شي. طالبان د سولې په مسله کې هغه طالبان چې په قطر کې دي هغه طالبان چې د جګړې په میدان کې دي د دوه دواړو ذهنیت پیړۍ پیړۍ فرق کوي. څو خبرې دلته ګوره د هلمند د حملې څو نورې خبرې واضح کړي. یو خو دوی د نړیوالو ترهګرو ډلو سره تړاو دای واضح کړه. تاسو به نن د ملي دفاع وزارت د افغانستان دفاع وزارت د وزیر خبرې اوریدلې چې هغه وایي چې طالبان سره بهرني جنگیالي ول په دغه حمله کې. د هلمند خلک وایي چې په دوی سره په لیکو کې داسې خلک وو چې هغه پښتو نه وایله هغه دری نه وایله هغوی د خلکو سره خبرې مکالمه نه شوای کولی. یعنی دا څوک وو؟ دې لپاره جواب پیدا کول غواړي دا القاعده وه دا لشکري جنگبي وه دا دا داعش وو دغه خلک څوک چې په هلمند حمله وکړه او هغوی په پښتو په دری نه پوهېدل د خلکو سره په خبرو په مکالمه نه پوهېدل. مانا یې دا ده چې لا هم د طالبانو په لیکو کې نړیوالې ترهګرې ډلې په پراخ ډول باندې شتون لري او د هلمند حمله د هلمند جګړې د دې ښکاره ثبوت وو. دنیا باید په دې اړه باندې نهایت محتاط اوسېږي. افغانان باید په دې باندې پوه شي چې د طالبانو پیغام تاسو دپاره څه وو. د طالبانو پیغام تاسو په هلمند کې ولیدل چې څه وو؟ له کورې تاسو شړلی ستاسو عامه بنسټونه نړول
خبرونه نمائندگی باندې هم ډیره سخت نیوکې کیږي. د ښځو د حقونو پالنه او افغان میرمنې د خپل حقونو په اړه سخت اندېښنه ښودلې ده. سیاسي څېړونکو وایي چې د ښځو د حقونو مسله چې دا هغه ډیره جدي ده او د دې ترڅنګ دا هیڅ واضح نه ده په دې پروسې کې. تاسو څنګه ورته ګورئ؟
زه فکر کوم موږ بیا مغالطه کیو. د طالبان حتی اساسي یا بنیادی انساني حقونو ته پاسداري نه لري. کله چې یو څوک هغه اساسي انساني حق نشي منلای، د بیان ازادي نشي منلای، عامه خدمتونه نشي منلای، خلک د پاغزای کې چې کله جګړه کیږي خلک له کوره وباسي، د خلکو بنسټونه نړۍ پاغزای کې لدس یو ډلې څخه د ښځو د حقونو غوښتنه، بیا فکر کوم دا یو ډیره لویه مغالطه ده. دلته باید دا اشتباه تکرار نشي. یو څوک چې په بنیادی انساني حقونو باندې باور نه لري، په عامه ګورننس بیخي باور نه لري، په پولیټیکل ډیل باور نه لري، یعنی هغه څنګه کولای شي هغه دې ته قایل کی چې هغه د ښځو په حقونو باندې باور ولري؟ مونږ د طالبان نه ډیر لاکچري غوښتنه کوو. یعنی مونږ دوی باید اول د بنیادی انساني حقونو ته قایل کړو چې تاسو راځي په دې باندې باور لري کني لري. یو څوک چې بیسیک هیومن رائټس نشي منلای، فکر کوم هغه به دا خو ډیره دوام پړاو دی چې دوی د ښځو حقونه او ځینې نور مسایل هغه دوی مراد کړی شي.
ډیره مننه ننګیال صاحب. له بده مرغه زموږ سره د خپرونې وخت ختمیږي. تاسو ډیرې مهمې او ګټورې خبرې زموږ سره شریک کړې. ستاسو د وخت څخه ډیره مننه.
ډیره مننه تاسو.
انو لیدونکو، لکه څنګه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2019 کال د فبروري میاشتې له تړون وروسته او د سولې د روانو خبرو په پروسې سربیره په افغانستان کې د یو دوامدار سیاسي جوړجاړي امکانات لا نه دي روښانه، همداسې د افغانو میرمنو راتلونکی هم نه دی واضح. نور هم داسې خبرې دي چې په کولای شو ورته دوام ورکو په راتلونکو نورو خبرونو کې. به بیا هم ستاسو سره ملکیږو او بیلابیل میلمانه به راځي او ستاسو سره پلیس یړنې شریکوي. ساسو قربانا منظر شهید له خیبر پختونخوا خبرونې نه ساسخه اجازه تخلم او تاسو په لوی الله فارم سلوړه و باندې اوسئ.